Ja, Frau Nacker.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوربند د رعایت پر اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیه ولسمشر دا خبره د شنبې په ورځ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره د لیدنې پر مهال وکړه. د ترکیه د دولتي انادولو خبري آژانس ریپورت وایي اردوغان وویل چې ترکیه په پاکستان کې ترهګریز بریدونه او د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی له نږدې څاري. دا په داسې حال کې ده چې ترکیه په استانبول کې د پاکستان او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د خبرو اترو دوهم او دریم پړاو کوربتوب وکړ. د ترکیه ولسمشر هیله څرګنده کړه چې دا خبرې اترې چې د ترکیه تر څارنې لاندې ترسره کیږي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تلپاتې ثبات لامل شي او وویل چې انقره به په دې پروسه کې برخې اخیستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په استانبول کې د طالبان او پاکستاني مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو د جمعې په ورځ پرته له کومې ځانګړې نتیجې پای ته ورسېد. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دوی پلاوی په دې هیله په خبرو کې برخه اخیستې وه چې پاکستاني پلاوی به د عملي غوښتنو په وړاندې کولو سره خبرې اترې وکړي، خو د هغه په وینا د خبرو اترو په جریان کې پاکستاني لوري د خپل داخلي امنیت د ډاډمنتیا لپاره ټول مسؤلیتونه افغانستان ته راجل کړل. له بلې خوا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان د جیو نیوز ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې وویل چې دا اوس موبایل چې د اوس لپاره با د افغانستان او پاکستان ترمنز اوربند په خپل ځای پاتې وي تر هغه چې د هغه په وینا له افغانستان څخه برید نه وي شوی. هغه ادعا وکړه چې د استانبول د خبرو اترو په جریان کې د طالبانو پلاوی له دوی سره یوې هوکړې ته رسیدلی و، خو چمتو نه و چې لیکلی تړون لاسلیک کړي. د افغانستان په شمال کې د زلزله ځپلو لپاره د جاپان مرستې کابل ته رسیدلې دي. په کابل کې د جاپان سفارت وویل چې دا مرستې د سره صلیب او سره میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون ته د وروستۍ زلزلې قربانیانو ته د ویشلو لپاره سپارل شوي دي. د مرستو اندازه معلومه نه ده، خو ویل شوي دي چې کمپلې او توشکې پکې شامل دي. د تیرو اونۍ زلزلې د افغانستان په شمال کې د انساني تلفاتو سربیره په څو ولایتونو کې د پام وړ مالی زیانونه واړول. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په بلخ، سمنګان، کندوز، سرپل، جوزجان او بغلان ولایتونو کې دغه زلزلې له امله شپږ کسان مړه او 1,044 نور ټپیان شوي دي. سازمان دا رپورټ هم ورکړی دی چې 410 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د رپورټ له مخې زلزله چې د نومبر په 3 د سهار په 1 بجه د افغانستان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې هیڅ شوه، د ریختر په مقیاس 6.3 درجه قوت درلوده او مرکز د مزار شریف ښار ته نږدې د ځمکې لاندې 28 کیلومتره ژور و. او د سوریې ولسمشر احمد اشرا د یو تاریخي سفر په ترڅ کې متحدو ایالاتو ته رسیدلی دی. د سوریې دولتي خبري آژانس ریپورت ورکړ چې د دغه هیواد ولسمشر احمد اشرا د شنبه په ورځ امریکا ته رسیدلی دی. تر دې یو ورځ مخکې واشنگتن هغه د ترهګرۍ له تور لیست څخه لرې کړ. شرع چې د هغه ځواکونو د تیر کال په وروستیو کې د بشر اسد رژیم نسکور کړ، ټاکل شوی ده چې د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري. دا په 1946 کال کې د سوریې تر خپلواکۍ وروسته متحدو ایالاتو ته د دغه هیواد د یو ولسمشر لومړی دا ډول سفر دی. د خبرونو پای درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه ورو. سیاسي چارونکي په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د خبرو له ناکامېدو وروسته د پاکستان د بریدونو د دوام او د اقتصادي نتایجو په هکله خبرداری ورکوي.
اقدامي نظامي
برای پاکستان هم کاری آسان نیستند.
نظام اقدام پاکستان تا آسان کار نده او دیر ستونزی ورته خلق کوي. پاکستان د خلکو تر فشار لاندې دی او په افغانستان کې دننه د بریدونو له پایلو او ننګونو سره مخامخ کی.
د کډوالو عالی کمشنری وایي چې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او اخراج لړۍ په دې وروستیو کې چټکه شوې ده. د ملګرو ملتونو تازه رپورټ ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو تولید کې 40% کې کموالی راغلی. نور مطالب هم لرو را سره پات شي.
در دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په استانبول کې د طالبانو او پاکستانی پلاویو ترمنځ د دریم پړاو خبرو اترو له ناکامۍ وروسته یو شمیر سیاسي او اقتصادي کارپوهان د پاکستان د بریدونو د دوام او د اقتصادي پایلو په اړه خبرداري ورکوي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې هر ډول پوځي اقدام به د پاکستان لپاره اسانه نه وي او له جدي ننګونو سره به مخ شي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ترکیه په استانبول کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو د دریم پړاو له ناکامۍ وروسته یو شمیر سیاسي او اقتصادي کارپوهان د پاکستان د بریدونو د احتمالي دوام د پوځي اقدام د ننګونو او لامل یې د اقتصادي پایلو په اړه خبرې کوي. ځینې وایي چې احتمالا د افغانستان په خاوره کې د پاکستان بریدونه وخت په وخت دوام وکړي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي د شنبه په ورځ د نومبر په 8مه ازادي راډیو ته وویل
وخت په وخت امکان داره که حملات پاکستان به افغانستان ادامه بیفته.
وخت په وخت دې امکان شته چې پر افغانستان د پاکستان حمله دوام وکړي چې دا د افغانستان د حریم نقص دی او لنړیواله اړخ هم د غندنې وړ کار دی. خو رښتیا دا ده چې پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیمو کې پراختیایي پروژې پلي کړي چې د پاکستان خلک له حکومت څخه رضایت وښیي او په دې ډول د خلکو ترمنځ د ټي ټي پي په شان ډلو ته اصلا ځای نه پاتې کیږي.
خو یو شمیر نور سیاسي شنونکي وایي چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې د پوځي عملیاتو ترسره کول به د پاکستان لپاره اسانه نه وي او د هغه هیواد لپاره ډیره ستونزې او پیچلتیاوې رامنځته کولای شي. سیاسي شنونکي سمی یوسف صاحب وایي
اقدام نظامی برای پاکستان هم کاری آسان نیستند.
نظامی اقدام پاکستان تا آسانه کار ندهی او دیر ستونزی ورت خلق کوي. پاکستان د خلکو تر فشار لاندې دی او په افغانستان کې دننه د بریدونو له پایلو او ننګونو سره مخامخ کیږي. مهمه دا ده چې ټي ټي پی به په اوسنیو حساسو شرایطو کې په سترو حملو لاس پوری کړي کنه. خو په هر حال وروستي اقدامات په ځانګړې توګه پاکستان ته اسانه نه بلکې له ننګونو ډک دي.
د طالبانو حکومت د استانبول د خبرو اترو ناکامي د پاکستان د غیر مسؤلانه چلند او د همکارۍ د نشتوالي له امله بللې ده. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ د اکتوبر په 8مه په یو آنلاین مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د دوی او د منځګړو د هڅو سربیره پاکستان لا هم د خپل داخلي امنیت د ډاډمنولو مسؤلیت منلو ته لیوالتیا نه ده ښودلې او هڅه یې کړې چې دا مسؤلیت د طالبانو د حکومت پر واچوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف هم ویلي چې په استانبول کې له طالبانو سره د پاکستان خبرې اترې بې پایلې پای ته ورسېدې او دوام لپاره یې هیڅ پلان نشته. د استانبول خبرې اترې د نومبر په 6مه او 8مه ترسره شوې. پاکستان ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه پاکستان کې بریدونه تنظیموي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا بار بار رد کړي او وایي چې ټي ټي پی د پاکستان داخلي مسله ده او له دوی سره هیڅ تړاو نه لري. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان جی نیوز ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې ویلي چې افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربند به تر هغه وخته په خپل ځای پاتې وي تر څو چې په خبره یې له افغانستانه برید نه وي سوای. هغه مخکې خبرداری ورکړی و چې که خبرې اترې ناکام سي نو پاکستان به د افغانستان پر وړاندې جګړه پیل کړي. د استانبول د خبرو اترو له ناکامۍ وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د دوی حکومت په امنیتي برخه کې له پاکستان سره همکاري کوي او د تل په څیر به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د هغه هیواد پر ضد وکارول سي. خو ټینګار یې وکړ چې دوی به د هر ډول تیری پر وړاندې له ځانه دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخت نښتو وروسته د اکتوبر په 19 په دوحه کې اوربان او په استنبول کې د خبرو اترو پر دوهم پړاو موافقه وسوه. د روانې شخړې له امله د ډیوران کرښې په اوږدو کې د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکنۍ لارې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د پاکستان لخوا د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل سوي دي. ځینې اقتصاد پوهان وایي چې د لارو بندېدو او امنیتي کړکېچونو د افغانستان په سوداګرۍ او وارداتو فشار راوستی دی. د دې کارپوهانو له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید بدیلې لارې ومومي.
طالبان باید د وچو تازه میوو د لیګ لپاره د نورو ګاونډیو هیوادونو له لارې لکه ایران، ازبکستان، تاجکستان او د منځنۍ اسیا نورو لارو نه استفاده وکړي او هوایي دهلیز باید تقویت شي. د هوا له لارې نه باید د نړۍ مارکیټونو ته زموږ محصولات ورسیږي. یخچالي زیرمې باید تقویه شي. بورني بازار پیاوړتیا او همداراز د خصوصي سکتور ملاتړ کولای شي د هیواد ساتنه کومک ورکړي.
د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو له ناکامۍ وروسته یو شمېر خلک وایي چې د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې هر ډول ناامني به خلکو ته زیان ورسوي او هیڅوک بله جګړې ګټه ونه کړي. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د ستونزو یوازینی حل د خبرو اترو دوام دی.
ازادي رادیو تلیرویش ساعتا لطاسو سرده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وای چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو توقیف او له دې هیواده د ایستلو پروسه چټکه شوې ده. دوه دواړو سازمانونو په یو ګډ راپور کې ویلي دي چې د اکتوبر له 26 څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې له 10,000 څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته راستانه شوي دي او په همدې موده کې له 10,000 ډیر افغانان په هغه هیواد کې توقف شوي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې په وروستیو کې د بې اسناد افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې او د حاجی کمپ په نوم هغه ځای چې د دغه افغانان پکې ساتل کیږي هیڅ ډول آسانتیاوي نه لري. نور تفصيل په دغه ریپورت کې.
یو افغان چې لتیر نګدی یو نیم کال رئیس هی متحده ایالاتو ته د تک په هیله د خپل کیس د پروسس لپاره پاکستان ته تللی وای. پولیسو څوره زمخکې ونی وو پاجی کیم کې تر شپږ ورځې توقف فرصت یې بیرته خوشی کړ. هغه چې په پلازمین اسلام آباد کې ژوند کوي او نه غواړي پراپور کې مخبور شي. نن د نومبر په 8 ازادي راډیو ته وویل چې پاجی کیم کې د توقف افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دی وای پولیسو زل خپل کورنۍ سره تر نیول کېدو وروسته پاجی کیم ته انتقال کړم. هلته شپږ ورځې توقف هم هلته د کډوالو وضعیت ډیر ناوړو. دوی به هر ورځ کډوال راوستل. سم مجبور شوم چې په ډیرو پیسو عجلې ویزی تر لاسه کوم او د ډیپورت لګوا خوښ ورل شم
چې خود از تاجکستان بیرون کړم تا ډیپورت نشم.
دی وای هغه لیک چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت لوري افغان کډوالو ته ورکول شوی پاکستانی پولیسو ته د منلو وړ نه دی. د پاکستان په کویټه ښار کې یو بل افغان کډواله طیبه حسینی وایي د پولیسو د نیولو لامل په ډیر اندېښنه کې ده.
جستجوی خانه به خانه پولیس ها جریان داره. کسایی که مدرک ندارن اونا رو میگیرن، دسکیر کرده با خود میبرن. بالای خانم، مرد، پیر، طفل خرد، اصلا هیچ کدام رحمی ندارن. همه اینا رو با خود میبرن به مراکز دیپورتیشن. در یک شرایط بدی قرار داریم. از طرف شب و روز آرامش نداریم، خواب نداریم، طفلای ما میترسن.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو نچ سیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم اعلان کړی چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقیف کولو او له دې هیواده د ایستلو پروسه چټکه شوې. د غوډوړو سازمانونو پرون د نومبر په 10 په یو ګډ راپور کې ویلي دروان کال د اکتوبر لښ په 8 د نومبر تر لومړۍ نیټې په ټولې ځتوګه 10,478 افغانان د تورخم، غلام خان بندر، چمن او بارامچیل لارې افغانستان ته ستانه شوي. د راپور پر بنسټ چې په دې موده کې د افغان کډوالو د ستنېدو کچه د تیرې اونۍ په پرتله 1,100 لوړه شوې. په راپور کې راغلي چې په همدې موده کې بیا پاکستان 2,300 بیا اسناد افغان کډوال نیولي او توقیف کړي او دا شمېر د تیرې اونۍ په پرتله 1,600 زیاتوالی ښيي. په راپور کې دا هم راغلي چې نیول شوي ډېرې د ای سی سی کارت لرونکو بیا اسناد افغانان دي. دغه راز د نیول شویو له ډلې 23% نور د پیوار کارت لرونکو دي چې ډېرې په بلوچستان ایالت کې نیول شوي. په راپور کې راغلی چې د سپین بولدک چمن او تورخم د لارو خلاصېدو د کډوالو د راستنېدو نیول او توقيف په کچه مستقیمه غیز کړي. د راپور د معلوماتو له مخې د 2015 کال د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې له 3,000 څخه ډیر افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي. په دې راپور کې راغلی چې د غراز د روان 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په پاکستان کې د نیول شویو کسانو شمیر 1,229 کسانو ته ورسید. د دې ترڅنګ په راپور کې دا هم راغلی چې په روان کال کې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه نوی لارښوونې خپرې کړې چې دغلته د افغانانو په وضعیت هم اغیز کړي. په راپور کې راغلي چې د جنوري په لومړیو کې امر وشو چې افغانان دې له اسلام آباد او راولپنډي ووځي. په اپریل کې د ACC کارت لرونکو په جولای کې د PUR کارت لرونکو د ایستلو پریکړه وشوه. په پاکستان کې میش افغانان وایي چې د نیولو او شړلو د دې پروسې داسې مهال زور اخیستی چې د تیرو 15 میاشتو راهیسې پاکستان د دوی د ویزو د تمدید مخه نیولې او اوس مهال دوی له قانوني اسنادو پرته په بي ویزا ژوند کوي. په دوی کې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت په خاني امنیتي ځواکونه، مدني او د بشري حقوقو فعالان، خبريالان، هنرمندان، د خزو د حقوقو فعالان او نور زیانمنونکي کسان شامل دي چې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د خپل سر د خوندیتوب په هدف خپل وطن پریښي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنر په روسي کې خبرداري ورکړ چې د افغان کډوالو د جبري راستنېدو نوې څپې ډېرې افغانان له خوندیتوب څخه محروم کړي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ننګرهار کې د دینګي ناروغي موارد ډېر شوې دي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په خپل د کورنۍ غړي او د کلی او سیمې ډېری اوسیدونکو په دې ناروغي اخته شوې دي. د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس امین الله شریف هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه. ویل د مهال یوازې نږدې 90 تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار په انتاني روغتون کې بستر دي. دینګه یا ژوره تبه یو ډول وایروسي ناروغي ده چې د وایروس ککړو ماشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
ګانګس په پروتوم خو به چې لاړم ډاکټر ته اوس لږ زره خایم شکر دی.
وای دا څو ورځې ډیره سخته تبه او د بدن درد تیر کړ. په دینګي تبه اخته د ننګرهار د جلال آباد ښار دی اوسیدونکو بسمینه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
دینګو مې چې چلو مې څو ورځې مخکې وضعیت مې ډیر خراب ولو. تبه نیولو ما د ځان درد مې ولو، سر درد مې ولو، ګنګسیت مې لرلو.
د ننګرهار ولایت کمی ولسوالی اوسیدونکو لطیفه هم وایي د کورنۍ څو تنه غړي په دینګي ناروغي اخته شوي دي.
زمونږ خپل په کورنۍ کې هم زمونږ یو دوه غړي په دینګي ناروغي باندې اخته دي. په کلی کور چم گاون سیمه کې ډېری خلک چې مونږ ترې خبر لرو هم خپل د کورنۍ غړي د دینګي تبه لري. دغه ناروغي بيخي په سیمه کې زیاته شوې ده.
دینګي تبه یا ژوره تبه یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ویروس ککړو میاشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په دینګې تبې ډیری اخته کسان نخې نخانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نخې نخانې لوړه تبه، سر درد او ځان درد وي او جلدي ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبه ډیری اخته کسان له یوې تر دوه ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دا تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستر شي. او ان په ځینو مواردو کې دا تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کیږي. ننګرهار لپاره د طالبانو حکومت د امیر روغتیا رئیس مولوی امین الله شریف جمعه د نومبر 8 ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډیره شوې ده او یوازې اتیا تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار په انتاني روغتون کې بستر دي.
دینګي ناروغي خو بيخي ډیره شوې ده. موږ ټول ننګرهار نه ولې ډیره ولا سولې نه ولې دي. موږ د انتاني شفخانه کې بيخي ځای نشته. اتیا پرې کسان خو هم بستر دي. بيخي زیاته شوې ده.
نو موږ زیاته وی ته داسې محل د چا ننګرهار په انتاني روغتون کې دوی دا محل د درملو او لابراتوار د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزې سره مخ دي. روغتیا پالان وايي دینګي ناروغي کوم ځانګړي درملنه نه لري او ناروغ باید مایعات او تازه میوه ډیر استفاده کړي. د دې ډلې د داخله ناروغي او معالج ډاکټر محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل
خو د دې خاص تدابیر نشته. مریض په بدن مایات پوره کی جوس تازه میوه په کافی اندازه استعمال کی او په درملو کې وځي پرستامول دي.
نو موړې سپارښتنه کوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له پشخانو او د میاشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د میاشو ضد دوا وپاشل شي او دغه شان په دې ناروغۍ اخته ناروغان باید ډیر مایات او ویټامین سي واخلي او خپل روحیه لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمای خلک په ډینګي ته بد اخته کېدو لږ وخت سره مخ دي او د اټکل له مخې هر کال یو لکو تر څلور لکو کسانو ته دا ویروس انتقالیږي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 300 11.
د ملګرو ملتونو یو تازه سروي ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید کې 40% کمغلی راغلی دی. په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې او د تریاکو د تولید له کمیدو سره سره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې په خپل راپور کې له دې کبله هم اندېښنه ښودلې ده چې په دې هواد کې د کیمیاوي ترکیبي موادو په وسیله د مخدره موادو د جوړولو کچه لوړه شوې ده. دا مواد په لابراتوارونو کې د طبي بوټو د کارولو په وسیله جوړیږي، ځکنو د جوړولو بهیر ساده دی، د پولیسو لپاره موندل ګران دي او تولید هم د اقلیمي بدلونونو پر مهال نه زیانمنېږي. راپور همدارا زیاتونه کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کارکیله لبندیز وروسته د کرنیزو ځمکو کچه راکمه شوې ده. په دې اړه د احمد تکل په تفصیلي راپور کې د افغان کروندګرو پر ژوند د کوکنارو پر کرکیله د بندیز عواقبو ته کتنه شوې ده.
د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ د ولری پراته کلی اوسیدونکو عبدالله په خپل ځمکه کې په پټه یو اندازه کوکنار کرلې دي. عبدالله چې د اصلي نوم نه دی، وایي د دوی په ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د کوکنارو د لمینځوړو کمپاین تر اوسه نه دی پیل شوی او دوی نه پوهیږي چې د کوکنارو کاروندو ته به څه ورپېښ شي. د عبدالله په وینا د لویو لارو پر غاړه د نږدې پرتو سیمو خلک د طالبانو له ویرې تر ډیره د کوکنارو پر ځای نور شیان کوي.
په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دي او سړک ته نږدې دي، هلته خلکو کوکنار هیڅ نه دي کرلي او کری هم نه، خلک بدیل کښتونه کوي. مثلا زموږ په سیمه کې خلک غنم، اوربشې، نخود او نور شیان کوي. خلک د بېوزلۍ له پلوه اندېښمن دي. بېکاري ده، بېوزلي او نور مشکلات دي. خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
لباتریس ولایت څخه هم یو کاروانګر د نوم نه خودلو په شرط ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت د طالبانو له فرمان وروسته بند شوی دی، مګر د هغه په وینا ځینو کاروانګرو د خپلو کورونو په انګړونو کې په پټه کوکنار کرلی دي. په هلمند، کندهار او فراه ولایتونو کې د کوکنارو د کرکیلې دودیزو سیمو ته چې څومره واټن لنډیږي، نو همره پر دې کښت بندیز هم سختیږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیله کې ورسته له هغه کمښت راغی چې په 2022 کال کې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو حکم کې د کوکنارو کرکیله او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز پرې ولګاو. هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 2,200,000 هکتار ځمکه رانغړله، خو یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول د ادارې UNODC سروې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په شاوخوا 2,800 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی وو، خو دا اندازه سکل 2,200 هکتار ته راټیټه شوې ده چې د سروې له مخې د تیر کال پرتله 40% کموالی ښیي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر ازادۍ رادیو ته ویل د دوی په سیمه کې د کوکنارو د کرلو سزا درنه ده، نو ځکه خلکو د پختې او نورو بدیلو کښتونو کرکیلې ته مخه کړې ده. خو ښاغلی ظاهر دا یادونه هم کوي چې دا سیمه اوبه نه لري.
نیمروز کې است تر کول امي ولسوالۍ چاربرجک بهترین و
نیمروز جدی په خاص ډول چاربرجک ولسوالی د کرکیلې لپاره تر ټولو پراخې او خیز مکی لري. حتی داسې سیمې هم لري چې زمکي لتیرو سلو کلونو راهیسې نه دي کرل شوی، ځکه هلته اوبه نه ورسیږي. نو دا ځای ډېرې ښې او سمسورې زمکي لري. زمکي تیګې نه لري او سمسورې دي، خو یوازینی شی چې دلته کمی دی اوبه دي.
نیمروز د هیواد د جنوب لویدیز په هغه سیمه کې پروت دی چې وچکالی سخت ځپلې ده. خو د کرنې د چارو د کارپو هدایت الله عمر خیل په باور له غزنی نیولې تر هراته پورې پرتې سیمې چې ډېرې سمسوري دي د پراخېدو په حال کې دي. ښاغلی عمر خیل وایي سمه ده چې د هیواد د جنوب لویدیز په هغو سیمو کې چې په دودیز ډول ډېر کوکنار کرل کېدل یو شمېر ځمکې شاړې شوي، خو هغه ازادي راډیو ته وویل چې د شاړو ځمکو د پراخېدو علت پر کوکنارو بندیز نه بلکې وچکالي ده.
زمکه هغه وخت شاړی کی په افغانستان کې څالته وبورونه رسیدي شپږلا و میاست کیږي چې په جنوب غرب او ځکه باران نه رسوي چې دا خپل بایسي د سويټ زمکه شاړی سي راځي چې کوکنار کل کیږي دا دوه فصله زمکه دي، یو فصل به مخ کې تنا کوکنار کرل کېدل، دویم فصل به بیلغه نه شاړو، یعنی دوی به چینه کرل. فرضاً د لوزات ولسوالۍ چې ډیر وچکالی ځپلې ده، اما متاسفانه چې ډیر شان لبین تللی او دا بایسي د سويټ زمکه شاړی سي. د ما په فکر تخیرات اقلیمی کمبود دی او بو ډیر رول لري نه د کوکنارو نه کرل.
د یو ان او ډی سی د راپور لمخې د کوکنارو پر کار د طالبانو له بندیز وروسته افغان کروندګرو د غنمو او نورو نباتاتو کرکیلې ته مخه کړې، خو د خرابې هوا او د وچکالۍ او د اوریاو د کمښت په ګډون د اقلیمي بدلونونو له وجې د هیواد څه باندې 40% کرنیزه ځمکه شاړه شوې ده. د افغانستان د احصایې ملي ادارې چې طالبان اداره کوي په خپل یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په هیواد کې د غنمو د تولید کچه راکمه شوې او سکل د هیواد د غنمو تولید یوازې 4.5 میلیون ټنه وو. د ادارې ویلي دي چې د غنم تر ډیره د هلمند، کندوز، هرات، کندهار، فرا او بادغیس له اوبیزو او للمی ځمکو ترلاسه شوی دی. خو د احصایې اداره وایي چې د هیواد د غنمو حاصلات د تیر کال پرتله په اوبیزو ځمکو کې 4 او په للمی ځمکو کې 4.5% کم شوی دی چې د وچکالۍ په ګډون بیلابیل عوامل لري. د کرنې د چارو متخصص هدایت الله عمر خیل په دې باور دی چې په افغانستان کې د کرنیزو ځمکو کچه نه ده محدوده شوې. ښاغلی عمر خیل دا مني چې په افغانستان کې د ځمکې د تل اوبه د پخوا پرتله کمې دي، خو دی ټینګار کوي چې د ځمکو د خړوبولو قطرهیي سیستم ته چې افغانان په وروستیو کلونو کې ورسره آشنا شوي په پام د کرنیزو ځمکو ساحه پراخه شوې ده.
د زمکو کارل ډیر سیوی دی په افغانستان کې، ول په دې چې هغه زمکه چې په دختو کې وي اوس تبدیل سیوی دی په خیراز زمکو، لکه دختی مناطق له غزنی نیول تر هرات او پور اکثرا داسیم دی. بعضی خلکو دا نوې سیستم چې هغه قطرهی سیستم ده دا اوس اوس فعلا د وردګ ولایت په بعض سیمه دی په لوګر کې او خپل کابل کې هم دا ډیر استعماليږي چې دا بیا یو ډیر مثبت کام ده چې په کوم اوبو موږ کولای شو چې ډېر ځمکه آبیاري کړو. سره له دې چې یو بل منفي فاکتور دا ده چې د ځمکه د اوبو راوځي او بیرته تغذیه کیږي، نه دا بل منفي تاثیرات دي، اما ځمکه اوسره شیرازه سي ویدي.
د ملګرو ملتونو پر راپور کې همداراز راغلي دي چې د کوکنارو او تریاکو له کاروبار څخه د افغان کروندګرو عواید هم تقریبا نیمایي شوي دي. د راپور لمخې په 2023 کال کې لدې درکه د کاروانګرو اواید 208 میلیون ډالر وو، په داسې حال کې چې سکل د دوی اواید 134 میلیون ډالر ته رسیدل. په کابل کې د پوهنتون استاد دوست محمد احمد زیل آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا د هیواد د اقتصاد لپاره لوی زیان وباله او وی ویل
هغه وخت نه چې افغانستان کې د کوکنارو نشئی توکو کارکلې بند شوې ده، سره دي چې د غیر قانوني وایدو خو هر کال د افغانستان خلکو تقریبا میلیون ډالر ترلاسه کول. د دې د جبران لپاره البته د کرنې نورې قانوني لارې مشته ده. بزګران کولای شي چې زعفران وکړي، د میوه باغونه جوړ کړي، شنې خونې، شاتچرې او لبنیاتو کوچني فارمونه، دا ټول هغه قانوني لارې دي چې کولای شو د دې د جبران او بدیلو لارو په توګه وکړو.
د کوکنارو پر کار د طالبانو د لوی مشر د بندیز له فرمان وروسته دا دود د هیواد له جنوب څخه د شمال او لویدیز ځینو سیمو ته ولاړ. له دې سره په خاص ډول په بدخشان ولایت کې د کوکنارو په کروندو کې د پام وړ زیاتوالی راغی. د 2023 کال په مې میاشت کې په بدخشان کې د طالبانو له هغو ځواکونو سره چې د کوکنارو د مخنیوي لپاره سیمې ته استول شوي وو، د سیمه ایزو کروندګرو په نښتو کې ګڼ کسان ووژل شول. ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې پرله پسې غوښتنې کړي چې د کوکنارو پر ځای د بدیل معیشت په برخه کې له افغان کروندګرو سره مالي مرستې وکړي، او دا غوښتنه طالبانو هم کړې ده. د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال افغان کروندګرو له نړیوالې ټولنې څخه منظمې مرستې ترلاسه کولې، خو د طالبانو له بیا واکمنې دورسته نه یوازې دا بلکې نور مرسته هم تقریبا د نشت کچې ته راول وې دي. بدخشانه کاروانګر عبد الله چې په مستعار نامه له ازادي رادیو سره خبرې کولې وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د نه کرلو په بدل کې لکه کاروانګرو سره هیڅ راز مرسته نه دی کړی، نو ځکه د خپل لاس جری بزمکه کې په پټه کوکنار کرلی دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ولسواکي
دوی دار دي په افغانستان کې یا لوچرګه بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای دي دوی غونډیتو په ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د ازادي ملمه
سلامونه. په خبرونه کې مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یو محصل ملمه ده، زبی شفق. لدوی به وورو شفق سپ د حقوق پانځیت سه تاسو کا میو کېدلې دا رښتنه مو په خپل خوشا کړي وو کنه د نمبرو په اساس تر اخله. چیرمنانه
شبر صاحب سلامونه ورنشت ټول اوریدونکو تاسو ته. زما معمولا لډیری کچنوالی څخه د حقوق او سیاسي علومو سره جوړه وه. چې کله د کانکور امتحان ورکي نو دا غرشته مې خپل خوښه باندې انتخاب. البته ما دوه انتخاب کړی وو، لومړی انتخاب د کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علومو او دوهم انتخاب په سهمیا کې ما حقوق او سیاسي علوم انتخاب کړو. زه د خپل نمرو پر اساس باندې دوهم انتخاب باندې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پانځه تور.
تاسو په ورته وخت کې لیکوالي کوي او لیکوالي مو کوله، څنګه زړه مونږ غوښتل چې ادبیات ولولې؟
ولا دا خبره به خې درسته ده، لکه څنګه چې ما مخکې ویل زما له لوی سره د ازادې مطالعې سره جوړول کوم حال چې مثال یا عمر ډیر کامل ما به ځینې مجلې لوستل چې په وختو کې زموږ په کلی کې چې ځکه د مکتب یا ښوونځي زده کوونکي یو زموږ په کلی کې یو څوک لیوال و هغه په ننګرهار پوهنتون کې محصلین وو. نوغه به د کابل او ننګرهار څخه ځینې مجلې راوړلې د علوم د علوم اکاډمي و مجله ولا د کابل په نوم چې تحقیق مواد پکې خبره ده، د غراز د مينې په نوم و مجله ولا د بیو فرهنګي مواد پکې خبره ده. نو هغه مجلې مې وستلې د ازادي مطالعې سره زما د غرايس جوړسول د مې ځینو مشایرو پروګرامو کې هم برخه اخیستل. خو ما د حقوق په دې خاطر انتخاب کړ چې ادبیات باید مسلکی ونه لولم، ادبیات باید د زو خاطر ولولم. او ادبیات چې ما لوستل ایمه په ادبیات کې مطالعه کوله یا د شاعرانو سره مجلسو یا پروګرامو کې برخه اخیستل یا چې شاعران مطالعه کوله، نو سیاسي علوم په دې خاطر انتخاب کړ چې ما خوشاله او ادبیات د زو خبره سره مل پسند کې ادبیات مر سره فعال ما اوس فعلا نه ما ادبیات کې اخته ایم، ادبیات کې مطالعه کوم، تاریخ کې تحقیق شړنی کوم او کوم بیا مسلکی ولولم.
تاسو ول چې تاسو کلی ته به مجلې درتلې خو دا موراتونه ولستاسو کله چرته ده؟
زه اصلا د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ تقریبا په 2015 میلادي کې د زابل په شاجوی کې د مسازو په نوم یو کلی کې هلته ونړی تراغلم او یو څه زده کړې مې البته د نیمایي زده کړو نوم باور کوم نیمایي زده کړې کابل کې وکولې. هغه وخت چې په زابل کې امنیتي وضعیت خراب لومه تقریبا اتم نه هم لسم او یو لسم څه نه هاته دی ولوستله په کابل کې مدلې وویل بیا ورسته بیرته زابل ته ولاړم او کله چې را پرېږدم په زابل کې د شونځ څخه پرېږسم.
کله چې کابل ته راتلی هغه د جګړو په وخت کې د ژبه مشکل مون نه درلود، ځکه چې په کابل کې خو اکثر مکتبونه په دری ژبه دي.
زما د ژوند د ترکولو ترکو خاطرو څخه به وهم هغه چې په کابل کې زو سره مخصومه زه د لومړي ځل لپاره د خپل ورونو په استمان دي چې هغه وخت کاروبار درلود یو زه مسافر وم پر ډیر کم عمر زه کابل ته راغلم. معمولا کله چې وی ترافیک سیمه څخه دی وی کلیوال سیمه څخه یو ماشوم و دغه سی یو برنپس شهر راځي نو دغه ماحول سره نه بلد دي، د خلکو سره نه بلد دي. نو هغه ورونو زه افغان شونځي ته ورستم، دا یو خصوصي شونځي و پښتو یې درلوده خو درې ډېره ول. نو هلته پر هغه رسمي لباس یا یونیفورم باندې هم ډېر تاکید کېدی چې تاسو باید یونیفارم واغوندي محل چې زده کوونکي راځي. نو زه په سیم کې وم، دا سپینه کناری خولۍ مې په سر ول، معمولا هغه د خپل ولایت او کلي کلچر او فرهنګ مې ساتي. یو استاد راغی دا زما سپینه خولۍ داسې راواخیستله. زه د پایل خوا څخه د کریمن څلورم میزبانی ناست وم، یو بل جوان ناصر ولو، البته په هغه وخت کې خومل ډېر کشران ولو، هغه د هلمند یعنی د جنوب زون څخه په دغه سیمه کې موږ یو زه یو هغه ځوان دا خولۍ داسې پر میز باندې وویشتله. یعنی په عین حال کې ما ته دا را وښول چې ته باید دلته د خپل فرهنګ ونه ساتې. ما ورته وویل استاد مله څنګه د ما خولۍ دی ولې داسې درته وویشت؟ نو دا داسې په غوسه راته وویل، وایي بل ځل دا خولۍ دلته ما پر سر کړو، د ټولو ماشومانو خولۍ نه دي پر سر، او ستا پر سر ده، دا مکتب ده، دا رسمي ځای ده، ته باید د کلي هغه دغه ونه ساتې. مل دا خو زموږ فرهنګ ده، زموږ کلچر. نو ده راته وویل چې د خپل فرهنګ کلچر دي بیا ورې ساته.
که چېرته راشو لیکوالي ته، شفق صاحب تاسو تر اوسه پورې څه لیکلي دي؟
زما معمولا له کوچنیوالي څخه د تاریخ سره جوړونه، تاریخ مې یو ډول په داستاني شکل باندې لوستل، ځینې ناولونه به مې لوستل، بیا مې د افغانستان معاصر تاریخ را شروع کړ. په اساس ته مې تاریخ لوستی، بیا د افغان لیکوالانو، د پوهاند حسن کاکړ، د غرض د حبیبي صاحب، د میر غلام احمد غبار، د ځینو نورو، علي احمد کیزاد، د ځینو نورو افغان ورخینو تحقیقي مواد او څېړنې او کتابونه ما ولوستل. هغه څخه وروسته ما تاریخ کې څېړنې را شروع کړلې. تر دې مهاله پورې مې ګڼ شمېر تحقیقي مضامین لیکلي په یو پاڼه کې خپاره شوي دي، البته په تام پاڼه کې، په دعوت پاڼه کې ځینې تحقیقي مواد. د دې څخه وروسته بیا هڅه کوم چې دغه لړۍ نور هم وغځو او راتلونکي کې چاپي اثارو ته مې اراده لرم په برخه کې چې یو څه کار وکړم.
کله چې تاسو په زابل کې وئ، هلته مو په ادبي غونډو کې هم برخه اخیسته. هغه ادبي غونډې او بهیرونه اوس هم روان دي؟
ډېری لږ وي، ډېری لږ وي. هغه لاته په کتو سره چې څنګه تقاضا باید وای، هغه څه نه ولې، یعنی څنګه چې په کار ول غونډې هغه څه نه کېدلې. ما یوازې د مکتب په پروګرامو کې برخه اخیسته، ځینې وخت به مې انانسري کوله، چونکې زما دغه ټولنیزو مسایلو سره ډېره جوړه ول، د ادبي غونډو سره، د مجلسونو سره، د پروګرامونو سره، خاص ډول بیا د ادبي پروګرامونو سره. نو د مکتب پروګرامو کې به مې برخه اخیسته، یا چې په راغاتو له انګلیسي د کورسو په وخت کې کورسونه لريوله، هغه کې به مې برخه اخیسته. بیا به د پروګرامو کې به معمولا د ادب برخه مو سره پرلل، یعنی شعر، شاعري به هم پکښې ول، یا به مې شعر پکښې وای، یا به مې غزل پکښې وای. دا غږ خبر سره بیا زه یو محلي رادیو ته ولاړم، موسم خبرونه ورته ستوم، معلومات خبرونه، البته د سرغړ په نوم هغه رادیو کې چې ما کار رافایل کوي، نو انته مې خبرونه درلوده د تاریخ نړۍ په نوم خبرونه، هغه اوس معلومات ده. دا غږ خبر سره بیا یو بهیر مو رافایل کوي د سرغړ په نوم، دغه بهیر باندې څه کوم مشکشه شوی. نو بیا مې چندانې په غونډو کې برخه نه ده اخیستې، خو اوس ملته چندانې غونډې نشته، البته کندهار کې مخکې وي.
د ازادي مېلم موزبې شفق د کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو محصل دی، هم لیکوالي کوي او هم ژورنالیزم سره مینه لري او یو برخه کې کار کوي. د ژورنالیزم تجربه څنګه راته بیانولای شي؟ چې د رادیو سره همکاري کوي، سختي پڅ کې ده او اساني پڅ.
ژورنالیزم شواله ده د شبر صاحب چې ژورنالیزم کې هغه انسان جوړیږي، او معمولا ټولنه ټولنی اده ټولنی خلق پیغام بسی ډول زده کېدلی شي، او سختواله ده د چې استړیا ډیر لري، فاشل سرګردانی لري. د مثال په ډول کې څوک یو ځای خراب پور کې استړیا لري، او د غزما برخې شپې ده. زه کله چې خبرونه ما د کومه لمړی تحقیق ورته کوم، له بلابیلو سرچینو څخه معلومات اخلم، لږه خبرسته ځان سره کاروم، بیا چمتو کوم او بیا خبرونه ور باندې جوړوم. نو سرګردانی او استړیا ډیر لري. په عین حال کې په اوس وختو کې یو لوی مسولیت هم دی، ځکه چې چیرې یو ژورنالیست یا یو محلي خبريال دی، وی راډیو یو کوچنی غلطي وکړي، دی تر فشار لاندې کیږي، خاص ډول بیا زموږ په ټولنه کې خلک تحلیلي په یو بل نامه باندې. نو تر ډیره پورې په دغه مسله کې هغه محتاط والی ډیر اړین دی او ډیر فکر.
شفق صاحب، تاسو د موزیلا کامن وایس په نوم د یوې پروژې رضاکاره چاره هم مختوړي د دې پروژې په اړه کې کدي ازادي رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي. دا څنګه پروژه ده؟
موزیلا کامن وایس په 2018 میلادي کې رامنځته شوې ده. دا پروژه اصلا د دې لپاره رامنځته شوې چې د بیلابیلو ژبو ژغونه راواخلي پروسس کړي او د ای آی ماډلونو کې ورکړي. چون پښتو ژبه چې ده د ای آی او د ټکنالوژي څخه لري فاته ده او اوس وخت کې چې د ای آی انقلاب مخ پر وادي او سرخون روان دي، په کار ده چې پښتو ژبه نور هم ډیجیټل شي. دا پروژه د لپاره مؤسسوي ده چې د ژبو توانو کوي، یعنی د بیلابیلو ژبو څخه ژغونه راواخلي او بیا ای آی ته ورکړي ترڅو پوری د ای آی ماډلونه دا غو ژبو په خبرو باندې پوښتنه، دا غو ژبو د ویونکو په خبرو باندې پوښتنه. مثال په ډول موږ ژغونه ورکو په موزیلا کې ای آی چې ورکو ای آی هغه ژغونه راخلي پروسس کوي. لږه خبره ستاسو به ګټه ده پښتو ژبې ته چې موږ مثلا ای آی ته ورکو دی آی سیستم کې ورکو هغه په سی ډول ژغیش کوي او کوي ژغ ورکو هغه په سی ډول متن راولای شي. دا راز چې چې پیټي کوس موږ وګورو چې چې فیچي د پښتنو باندې تلکوز نس کوي، یعنی د ورداګو په لهجه، د کندهاریانو په لهجه، دا راز د لویدیز د لویدیزوالو په لهجه، په مشرقي لهجه باندې، په نور لهجه باندې، یعنی په ټول کې د پښتو ژبې بیلابیل لهجه باندې یو ډول ماشيني دغه کې تلفظ کوي. پر دې خبرسته کچيري په موزیلا کې ژغونه ډیر چې دغه د ژغتونو کوي سي چې چې فیچي باندې د پښتنو په لهجه ژغیر جوړ کړی ربا هغه د پښتنو کمی خبرې شي هغه هم په سي ډول په مولا یې سر باندې په دلای وس. نو دا پروژه دی لپاره موږ سبا تر څو پری پښتو د ډیجیټل کېدل په لور باندې بوزي او پښتو د کمپیوټر ژبه، پښتو د سیستم ژبه او پښتو په ماشين ته ورداخله تر څو پری موږ راتلونکي کې په ټکنالوژي کې وکولای شو تحقیق وکړو مواد ولرو پښتو ژبه باندې او پښتو باندې ټکنالوژي او ماشين اوس.
تاسو مثلا یو صورته سبتوي په خپل شخ ورته لولي هم داسې کوي؟
معمولا موزیلات سلور برخه لري، وای د سبت برخه ده، وای د اوریدلو برخه ده، وای د جملو د کتنو برخه ده. البته درې برخه راځي. د سبت برخه کې موږ موزیلات ژغونو ورداخلو، یعنی لمړی جملې مشترانه یا جملې مشتبه لږه خبرسته د والیډیشن یا د اوریدلو برخه ده. په دې برخه کې بیا موږ هغه جملې چې صحیح اغه ته د وچ مثلا ژغیر کړتیا ونلري سمې تلپسوي معیاري وصول برابرۍ او کچیر ناسمې موږ ردو او د جملو بیا کتنه برخه کې موږ جملې ورته اضافه کوو. موزیلا دا ژغونه چې موږ سفت کړي دا را اخی دی آی ماډلونو کې ورپی او الته د ای آی ماډلونو کې دا د ژغ تونو کوي چیږي او د پښتو ژبې د بیلابیل لهجو څخه په ای آی ته ژغونه ورداخلي چې په اټو کې دا چاره د دې لپاره چې کچوره په مې دای شي چې کمپیوټر ټکنالوژي ای آی ماډلونه او د غراز د چټ چټ په نور اپلیکیشنونه د پښتنو په تلفظ او په خبرو باندې پوسی متن پښتو متن په ژغ او پښتو ژغ په متن باندې واړی او راتلونکي کې لکه څنګه چې په نور ژبو کې اسانتیا ولري ای آی او د غراز نور انټرنیټ اپلیکیشنونه او ټکنالوژي پښتو به هم د ټکنالوژي د ډګر څخه فاتنی او په ټکنالوژي کې پښتو هم داخلي.
دغه ژغونه ستاسو ته سبتوي نو په ورته وخت کې مثلا یو جمله آیا فصیح ده نه ده، دا خو ساده کار هم نه ده، یا یو تلفظ تاسو کوي جن وختو کې ممکن تاسو تیر وسی په تلفظ کې، مثلا دغه وس تاسو د اپلیکیشن په ځای اپلیکیشن وویل، نو فکر نه کوي چې دا به بیا یو ډول ستونزې هم رامنځته کړي که چیرته دقتونه شي.
بله، هو دقت ډیر مهم دی، ځکه د اپلیکیشن ذکر تاسو کوی هلته عربي ته راځي او پښتو ته راځي. اپلیکیشن معمولا په پښتو کې باندې تلپس کیږي ولې پلکیږي. نو مخکې ویل شي برصاب درې برخې هلته لري موزیلا. لومړی د جملو د کتنې برخه ده، بیا د سب برخه ده. د سب برخه کې چې کوم حال موږ یو جمله تلفظ کوو سب کو هغه یو سب بیا پنځه نفر نور دغه کې راځي ته یې کچیر هغه سب یا هغه جمله چې ویل شوی و هغه په سم ډول جمله تلفظ شوی ول ژغیر په کټکای نه درلوده تیز نه وته تلفظ شوی او دا غراز لکه څنګه چې جمله لیکل شوی و هغه سي هغه جمله ویل شوی یا تلفظ شوی ول بیا هغه نفر هغه ژغ قیدی په پنځو نفر کې باید درې نفر تایید کړي تر څو پوری چې موزیلا هغه ژغ واخی پروسس کړي او د ای آی ماډلونه خلاص ورکړي. کچیر په پنځو نفر کې دوه نفر رات کوي هغه ځخ او درو نفر تایید کوي هم سی کیش او کچیر بیا درو نفر برعکس رات کوي او دوه نفر تایید کوي بیا هغه ځخ نسی کیش نو مزله هغه ځخونه نه اخی چې مثلا هغه یا ځخ کړتیا ولري یا ناسم تلپسوي نو کیفیت معیار او شفافاله په دغه برخه کې ډیر اړین دي تر دې مهاله پریموز په موزیلا کې تقریبا 307 کار کړی دی او تر فارسی اردو او کوردی او ځینو نورو ژبو مخته یوازې هغه ژبې چې نړیوالې دي د مارکیټینګ ژبې دي د تجارت ژبې دي او دغه راز نړیوال سطح باندې معمول دي د پهولو را پهولې ژبې دي لکه انګلیسي او دغه راز جرمني او ځینې نور ژبې هغه لا فاته دي موږ امیدوار یو چې نړیوالو ژبو سره سیالي راواخلو او سمو تلګي
مثلا تاسو جمله لولي او کوم کسان چې دا جمله تاییدوي اغه هم محصلین دي د کسان دي او کنه د کس څړل کسان له تاسو سره یوځای شي بده په موزیلا کامن وایس کې
معمولا د موزیلا کار د لوستو خلکو سره دی زموږ سره تقریبا موس د ترډیر فری د پانتون محصلین را سره دي ځوانان را سره موږ د میډیا لارې کمپاین ډیر فراخ کړي او حتی اوس په فزیکی ډول غواړو چې د میډیا څخه د کمپاین راو باسو په حضوري او فزیکی ډول باندې دا کمپاین په پانتونو کې هم کوم د پانتونو محصلین مور باندې راولو او ځینې جایزې مو د تشویق په خاطر باندې په لار او تشویق لري چې د مهاله پرېښه تاثیر کړی نو په موزیلا کې تغیر پوری محصلین او لوستي خلکار کې البته پر ځکرانه راول باندې نو کچیر یو څوک لوستل ونس کول هغه بیا هر ډول جمله تایید یا د جملې غلطوالی او سموالی به نور مال میږي ځکه په جمله کې د پنځه غانو مراتبول ډیر مهم دي او بیا د بیلابیل لهجو لوستونکي جمله په شپږ سپتې تړلې پیدا مشه تېزون لوستونکي لري چې جمله په شپږ سپتې او د جنوب زون د لهجې نو د جنوب زون د شپږ پر ځای استوي او د نشټ پر ځای باندې نستوي دا غوښنځو محل ته تشریح وکړي چې بعد موزلاته پرمیر برابر ژغونه ورداخل
دا کوم جمله ستا سور داخلوي دغه جملې لکم ځای پیدا کوي څه شی ورته ولې
د جملو د برخې لپاره موږ خپل خلک لرو د کتابو د ناولونو څخه جملې راخو دغه راز ځینې اروپایي کتابونه دغه پښتو جملې راخو هغه مجلات ور داخلو نو مثال په ډول افغانستان څلور دیرش ولایتونه لري ازادي رادیو د افغانستان د خلکو د ذهنونو پر وښولو کې ډیر مهم رول لري دغه ځینې جملې موږ ور داخلو دا جملې چې موږ داخلي کړې بیا هغو خلکو ته راړي چې هغه د سب برخې کار کوي اغه بیا سپتی چې سبڅه بیا د اوریدلو په برخه کې یو خلکو ترالي شغله اوریدلو په برخه کار کوي یعنی لومړی برخه جملو د ورزاب کولو برخه ده موزیلا په خپل سیستم کې پښتو جملې نه لري پښتو جملې موږ هم ورزاب کوو او دا چارې د بیل لپاره هم شته چې موږ محلي پښتو هغه پښتو چې د غزنی په ولسوالیو کې د زابل په ولسوالیو کې د خوست په ولسوالیو کې خلک وایي د مساجد مخته مثلا مجلس باندې کې ځینې کلیوالي جملې دوی کاري هغه جملې موږ خپل څو پوری AI او دی AI مدلونه هغه سوچ پښتو هضم کې خپل ځان کې داخلي کې تاسو پر بیا د پښتو ژبې د هرې لهجې د وینک سره AI پوسی سم ځوابونه ورکي او په سیده ول تلفظ ورته وکي او په سیده ول معلومات ورکي موږ د جملو په برخه کې خپل جملې ورزاب کوو نو ولونه څخه جملې راپدا د نصر احمد احمدی جن ناولونه موږ به خپل راشولې دی البته جملې مراشولې دي د موزلا ورکته هغه څور سره بیا په مهمه برخه کې د سب برخه ده هغه جملې د سب برخه کې ولوسم ترارې شي هغه لوسم چې هغه جملې سب بیا درنه ته دی والیډیشن په برخه ترارې بیا نه راځي ته چې هغه څور سره بیا پروسس کیږي او موزلا د داخلي په سیستم
د موزلا له کامن وایس سره ستاسو همکاري له څومره وخت راځي روانه ده
د موزیلا د کامن وایس پروژه زما د چرن پر اساس باندې 2011 میلادي څخه ورسره فایل شوی ده
نه تاسو خپل له څو وخت راځي کار ورسره کړی
زرازم په دې ورسره کې د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي خواني استاد جنرال جهانی دغه پروسه را فایل کړه چونکې د زموږ ملګری دی موږ روابط سره لرو نو زموږ ځوانان څخه وغوښتل چې موږ هم ورسره موږ د غوښتنو ومنل ورسره سره په ګډه مو کمپاین را شروع کړ د واتس اپ ګروپونو مورته جوړ کړل یوټیوب چینل مورته جوړ کړ پر فیسبوک او پر ځینو نورو سوشل میډیا یي برخو باندې متمرکز وکړ او اعلانات پر خبرو کوم تقریبا د 2 میاشتې راځي چې هیڅ مشکل نه لګیږي
یو شی چې دا اوس زستا سو خبري اورم کنه دا تاسو ډیر مهم کار کوي ځکه راتلون کې د ای ای او په نړۍ کې AI ته دوی وړیر ستر انقلاب سترګ کتل کیږي چې ډیر زیات تغیرات پور سر راش جنه پوهان خو په دې نظر دي چې په نړۍ کې څه کوم اختراعات سوي دي مثلا ک ډیر مهم درې مهم اختراعات په ټوله نړۍ کې تاریخ کې یاد کې ممکن یو برق بي بل کمپیوټر بي او تر دواړو مهمه AI ټیکنالوژي بي یعنی AI ډیر مهم شی دی لیکن په ورته وخت کې ډیر زیات دقت پکار دی چې دې ته تاسو کله په خپل ځغ باندې څور داخلوي دا اوس زه له تاسو سره خبرې کوم مثلا تاسو پروسه فروسه تلفظ کړه دا کده غره کوم په AI کې داخله سي دا خو بیا کار سنسمنوي تاسو فرزن دی پایل په ځای باندې فایل ویل په فی باندې دا هم بیا سنسمنه خبره ده زه په یوه سم تاسو ام درس وایستم دا کار کوي او په خوشبره ځای کوي لیکن په ورته وخت کې ش خبره داد نه دسي تاسو او تاسو د ځوان ملګري سر ټول سره یو ځای سوي یاستي په دغه برخو کې له جنو کسانو سره سلام مشوره وکي او د خپل تلفظونه بهتره چټ جی ټی پی ته وسپاري کثرنګ
دا ډیره مهمه خبره ده شفافوالی معیار او د غرس کیفیت ته پام کول په موزیلا کې دا ډیر مهم دی لکه څنګه چې تاسو یادونه وکول شي برسه موږ هڅه کړې ده تر څو پوری چې ژبپوهان د غرس د پښتو ژبې مخکښ لیکوالان مشران دغه پروسې ته دغه پروژې ته را تشویق کو تر څو پرې د دوی نظرونه واورو اندونه واورو او د مرستر سره وپی او تر ډیره پوری په موزیلا کې د کارکول پر مخال باندې موږ کوشش کوو چې د دقت څخه کار واخلو ځکه هغه ژغونه چې معمولا ناسم تلفظ شوی یا هغه جملې چې ناسمې ویل شوی بیا موزیلا ته داخلي شي دا کله چې راتلونکي کې راستای خبر یو ناسم تاثیر وکړي نو موږ لګیا تر اوس مهاله فریقو هغه موږ هڅه کوم دي بریالی ښکاری ځکه موږ ډېر شمېر دغه مشرام چې هغه خارج کې وسی یا یوادنه نه کړي او پر ادبیاتو برلاس یا ادبیاتو کې کار کړی دي زموږ سره یو ځای شوی دي او موږ ته نام شې مشورې راکړي او دونه نه څنګه چې باید په کار وای تاسو باندې دونه په کوچ موږ درلوده څنګه ته کازا چې موږ درلوده چې مشرام په پام کې په خاص ډول بیا د دې ورنډ د کښې د اړې غړی یا د خوځي پښتونخوا ځینې لیکوالان و ادیبان چنداني توجه هغه دغه برخې ته نه کړي او کاغیر خواته لګیای چې مثلا په خوانی دیوانونو را تازه کی یا د مثال په ډول پرچین نور مواد باندې کار کوي خو دغه برخه ډیره مهمه ده چې پښتو ژبه تور ډیجیټل شي وګوري شبر صاحب په کندهار کې په تیر رسول سيزو کې البته نیواله سيزه به یاد کو د پښتو په برخه کې بيخي ډېر مواد خفارس ول په پانی دیوانونه د شاعرانو چاپ سول د هوا شعر راغونډ سول د غرض سیمینارونه دایر سول کولې د ټکنالوژي په برخه کې څوک داسې کار نه شوولای چې پښتو ژبې ته دی مو پیټ تمام سوې پښتو ژبې په ګټه تمام سوې نو دا یو ښه شانس یو موږ کوشش کوو چې موږ ځوانان یو پر ادبیاتو باندې دونه برلاس نه یو د مشرانو ولا شوونو د غرض د هغه نظرونو ته ضرورت او اړتیا لري تر څو پرې شي سم لا شو نه راتو کی او موږ وسمې لري ته سو کی او دغه برخه کې لا هم مثبت نظرونه راکې تر څو پرې موږ نور هم تشویق سو او AI ته دغه راز ټکنالوژي ته او دغه راز په ټول کې بغیر روان ماشینین انقلاب ته پښتو ژبه ور داخله او ورسره یا تر څو پرې پښتو ژبه خدای مکړه هغه څنګه چې لکه د کوردانو جبو کلتور پرهنګ او تاسو وګورئ په اوس وخت کې شبر صاحب لکه څنګه شتاس یادونه وکړه د کرش هغه غاړه طالبته ایواز لاس پیسه د پښتو پات یعنی نیو پیسه د پښتو مخه وسوی د ورکه سوی د پاکستان د هیواد د پرهنګي او سیاسي نور لاملونو تاثیر لاندې راغلي د ترایې زلاندې راغلي د پېښور د کوزي پښتونخوا وګړي زموږ سره ځینې راسره ابو چې کوم حالت له پوس کې ځینې انګلیسي مشخه بلا دغه له پوس کې وای وړا غلطی کوي خو به خي د پښتو کلمو لغاتو پر ځای باندې انګلیسي وای یعنی دا د هغه هوا تاثیرات چې پر پښتو باندې کړی نو دغه لپاره چې پښتو ژبه ماونه سي د نور ژبو تراغیز لاندې رانه سي یا د سیاستونو قربانینه سي لکه څنګه چې اوس اته زیور من روان دي دې لپاره موږ باید کار وکړو، ځوان نسل باید کار وکړو.
نو په دې کې شک نشته چې ځوانان باید کار وکړي، او په ورته وخت کې دا یو څوک سره کارانه کار کوي دا ډېر د سټایل ورته، ځکه چې لخپل ډېر کارونو سره په ورته وخت کې لکه تاسو ستاسو ملګری دا کار کوي. لیکن په دې کې هم شک نشته کله چې یو څوک یو ډېر درانه مسولیت ته وجه ورکوي باید ډېر دقت هم وکړي. د کتابونو په انتخاب کې هم دقت پکار دی، چې کوم کتابونه انتخاب کو. تاسو مخکې د روانشناسي کتابونو ته اشاره وکړه، د ارواپوهنې کتابونو ته. ارواپوهنې کتابونه ځینې له بهرنیو ژبو لژبارې ژباړل شوي دي. مثلا یو کتاب په یو ژبه ژباړل شوی دی، هغه بیا اردو ته ژباړل شوی دی، یا فارسی ته ژباړل شوی، بیا لږه پښتو ته ژباړل کیږي. هغه کتاب چې له ژباړې ژباړل کیږي هغه عادتا ژبه یې ډېره دقیقه نه وي. نو په دې برخه کې که چیرته تاسو د خلکو مشورې واخلئ سي، هغه ډېر هغه کتابونه تاسو ته انتخاب کې سلغه جمله انتخابوي چې هغه په ټولنه کې واقعا منل شوی کتابونه، نو هم به مو کارونه نور مخیسمن سي، او هم به چارې نور به تر سي. که څنګه شفق سي؟
جره مننه استاد، خبرې پر ځای دي شبر صاحب. موږ کوشش کوو چې سوچا جمله راوخو او ای آی ته پلاس ورکې مجلات ور داخله کو. داغه د اروپوهنی ځینې کتابونه موږ په دې خاطر انتخاب کو چې ځینې جملې د پښتو ژبې سره بیخي برابرې راتلې، یا ځینې نور دغه کتابونه چې بیخي ویناوي وي یا بلا شوونی ولې. ځکه نور کتابونه خو معمولا ماته نه ګډوډي، هغه جمله چې موږ په کاري چې مجلات ورکو هغه ډیره په سختۍ پکې انتخابېږي. او د مشرانو خبره تاسو وکول چې موږ نه شوو کې موږ لګیا یو سم خاصه کو، او دا موږ غوښتنه ده چې مشران دې برخې توجه وکړي، او د موزیلا کمارزشت پروسه هم پروژه ونه بولی توجه ورته وکړي، موږ سره همکاري وکړي. دغه برخه کې موږ د پانتون استادانو، دغه راج پوهانو، موږ ډیر مشران لرو خارج میشتي، دغه راز وطن کې میشتي، دغه لارښوونو ته ډیر ضرورت لري. تر څو پرې چې سچا پښتو، هغه پښتو چې د نور ژبو د اغیزو څخه خوندي، یا هم د تلفظ په برخه کې، په نورو برخو کې، د ویلو په برخه کې، خورای هغه باید ای آی ته فلاس ورک. تر څو پرې شراتونکي کې دا چاره د دې لپاره کار وکړي چې د پښتو ژبې د لوستونکو او ویونکو سره ای آی او چټ جی پی ټی او دغه راز نور ماډلونه سم ډول خبرې اترې وکړي.
شفق صاحب ډیره مننه، سیز مور پلانه مو منله او په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیست.
ستاسو هم ډیر مننه. سلامات اوسئ. د بلنې درکول په مناسبت کور مو ده شوه شیشر.
مگر زدل بارا مستی منگی برو لیده پباخ مگر زدل بارا مستی منگی برو لیده گلان شمیگی مخ پپانه متوینه گلان شمیگی مخ پپانه متوینه مستی منگی برو لیده سلمی دل برو لیده علی ملار نیسیار پونر و لیده علی ملار نیسیار پونر و لیده مستی منگی بر مستی منگی بر و لیده سلمی دل بر و لیده مستی منگی بر و لیده سلمی دل بر و لیده علی ملار نیسیار پونر و لیده علی ملار